السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو خو لمړی په مکرې خبرونو ته. د ناروې د کډوالو د شورا مشر چې د کابل په سفر بوخت دی وایي هیواد به په 2023 میلادي کال کې له 1 لک افغانانو سره مرستې وکړي. یان اګلند تیر ماښام په یو ټویټ کې ویلي دوی په دې شرط بیرته د خیر ښیګڼې چارې پیلوي چې طالبان یې ښځینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورکړي. هغه خبرداری ورکړی چې که طالبان د غیر حکومتي مؤسسو د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز ته دوام ورکړي نو 6 میلیون کسان به له قحطۍ سره مخامخ شي. 6 میلیون ماشومان به له تعلیم، 15.5 میلیونه افغانان به له پاکو اوبو او څه باندې 14 میلیونه نور به د ساتنې له خدماتو بې برخې شي. له دې مخکې یوناما او نورو نړیوالو مؤسسو هم له طالبانو غوښتي چې د ښځو پر کار تازه لګول شوي بندیزونه لرې کړي. په همدې حال کې د طالبانو لوی مشر ویلي له نړیوالو سره هر راز تعامل به د شریعت په اساس کیږي. د بختر خبری آژانس د راپور له مخې ملا هبت الله اخونزاده دا څرګندونې پرون د 215 البدر قولي اردو له قومندانانو او مسؤولانو سره د کتنې پر مهال کړې دي. د طالبانو لوی مشر مولا هبت الله اخونزاده په خپل وینا کې ټینګار کړی چې له شریعت پرته دوی ته بل هیڅ دلیل د منلو نه دی. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې پر ښځو د طالبانو د وروستیو محدودیتونو له کبله له افغانستان سره د بشري مرستو د ځنډولو خبرداری ورکړی. له اسلامي شریعت څخه د طالبانو د تعبیر په اساس ښځې او نجونې د یوې نوې کړنلارې د جوړولو تر وخته پر یو لړ نورو محدودیتونو سربیره له شپږم ټولګي د پورته تعلیم او د لوړو زده کړو اجازه نه لري او په دولتي ادارو او نړیوالو مؤسسو کې کار نشي کولای. د کابل غور ترمنځ غځېدلې لویه لاره له درې ورځو بندېدو وروسته بیرته خلاصه شوه. په غور کې د طالبانو د حکومت د والي ویان عبدالواحد حماس ازادۍ راډیو ته ویل دا لاره چې د بکک کوتل په سیمه کې د واورو له کبله بنده شوې وه پرون مازدیګر بیرته خلاصه شوه. نوموړي زیاته کړه چې 28 مسافر وړونکي موټر د کوتل دواړو غاړو ته بند پاتې وو. دا چې د مسافرو ته کوم زیان اوښتی کنه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د سالنګ په ګډون د افغانستان یو شمیر غرنۍ لویې لارې وخت نا وخت د ژمي پر مهال د درنو واورو له کبله بندیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر وایي تهران هغو کسانو ته چې په اعتراضونو کې برخه اخلي د اعدام د سزا په ورکولو سره په خلکو کې ویره خوروي او د مخالفتونو مخه نیسي. ولکر ترکو ویل د اعدام له حکم څخه د هغو کسانو پر ضد چې د خپلو اساسي حقونو لپاره غږ پورته کوي، په مظاهرو کې برخه اخلي یا تنظیموي، د یوې جنایي وسلې په توګه کار اخیستل د دولت په وسیله له وژنې سره پرتله کېدای شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې ایران پرون درې تنه نور معترضان هم په اعدام محکوم کړل چې له دې سره په دې هیواد کې پر اعدام د محکوم شویو معترضانو ټول شمیر 1200 ته ورسېد. او د ترکیې لوی څارنوال د اپوزیسیون د کردانو ملاتړي مخالف ګوند د فعالیت د بندولو په اړه خپله وروستۍ قضیه نن په محکمه کې وړاندې کړه. د دغه ګوند د بندولو هڅې داسې مهال کیږي چې ټاکل شوی د روان کال په وروستیو کې په ترکیه کې عمومي انتخابات ترسره شي. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ حکومت د 2023 کال د مارچ له میاشتې راهیسې هڅه کوي چې په پارلمان کې د دریم لوی ګوند د خلق دیموکراتیک ګوند یا ایچ ډی پی منحل کړي. دا ګوند تورن دی چې له مخالفو کرد وسلوالو سره اړیکې لري، خو دا ګوند وایي چې د کردانو له حقونو د دفاع او د حکومت لخوا د سیاسي ازادیو او د مخالفانو د پراخې ځپنې پر وړاندې د مقاومت په خاطر د حکومت له لوري په نښه شوی دی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې دي او نورو خبرونو تفصیل راځي. په باورې چې د ناروې د کډوالو د شورا مشر ویلي پر ښځو بندیزونه له افغانستان سره د بشري مرستو بهیر زیانمنولی شي. له خلکو به واورئ چې که د نړیوالو مرستې بندې شي اغیزې به یې د دوی لپاره څه وي.
په وطن کې کاروبارونه ولاړ دي او موږ غواړو چې دغه مرستې موږ سره بیرته دوام پیدا کړي. نړیوالې مرستې موږ باندې بندې شوي دي، د مریضانو مشکلات هم ډېر دی.
په نورو موضوعاتو کې په یو راپور کې له هغو نجونو سره خبرې شوي دي چې طالبانو یې پوهنتون بند کړی دی.
غوړم ډیر ځان مصرفه کوم په دې ورځو کې، غوړم درس وایم، اما نه کیږي، په واقعیت سره نه کیږي. ذهن هغه ورتیا نه لري چې وایي خلی مصرفه ده ذهن.
همدار از واب اوری چه د نورستان په کمدیش ولسوالی کې د سویدن مؤسسه د یو روختون ودانه رغولې ده.
پینزل از بستر و گنجایش لری، عملیتون با پکی کیگی، متخصص جراح لری، لکه در جراح تیم لری.
پا دو همه نیمایی که نیمه نره او اساسی او بشری حقوق ده ازاده رادیو زنگری پروگرامون اخباریگی.
در دیشه بی
ده ازاده رادیو خبری طولگه
س احمد تکل از ما تخنیکی همکار قادر جلالوف تاسو ته راغلاست وایو. ورزو د راپورونو برخه ته افغانستان ته د خپل سفر په دوهم ورځ د ناروی د کډوالو د شورا مشریان اگلند خبرداري ورکړی چې په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو د کار مخنیوي به د افغانستان لپاره ناوړه پایلې ولري. د ناروی د کډوالو د شورا مشر د یک شنبه په ورځ کابل ته ولاړ او تر دې دمه له یو شمېر طالب چارواکو سره کتلی دي. تکل شوی چې نوموړی کندهار ته هم سفر وکړي او په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو د کار د بندیز او د نجونو د پوهنتونونو د بندیدو د پریکړې په اړه له طالب مشرانو سره خبرې وکړي.
سره د دې چې په کابل کې د واور موسم دی، یخنی ده او د سوزیدو دغه حالات شینم ګران
د پلازمینی اوسیدونکو انعام الحق چې په کابل خار کې په لاسي کراچي خواري مزدوري کوله وای ل تیر دوه ورځې رئیس چې په کابل کې واوري او بارانونه پیل شوی ل سهار تر ماخامه ګرځي خو مزدوري نه کیږي. دی وای مخکې خونه دولتي موسسو به مرستې کولې خو اوس د مرستې هم بندې شوي او ورسره د بې وزله خلکو د ژوند سختې ورځې هم پیل شوي
او داسې نور کاروبارونه هم نشته. د موږ په وطن کې کاروبارونه ولاړ دي او موږ غواړو چې دغه مرستې موږ سره بیرته دوام پیدا کړي. نړیوالې مرستې موږ باندې بندې شوي دي او داسې نور دوی د مریضانو مشکلات هم ډېر دی. په هر کور کې بیماریانې دي، مشکلات دي، تکالیف دي او کاروبار نورس پورس خرابېږي. موږ غواړو چې موږ سره نړیوال په لوړه کچه باندې مرستې وکړي.
نو موږ له طالبانو غواړي چې په نادولتي ادارو کې د خزینه کارکونکو په کار د بندیز پریکړه بیرته واخلي، ځکه د په خبره د میلیونونو انسانانو ژوند اوس مهال په افغانستان کې له بشري مرستو سره تړلې دی. په افغانستان کې د طالبانو لولوري په غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار له بندیز وروسته له افغانانو سره بشري مرستې بندې شوي. تازه د ناروی د کډوالو شورا مشر یان اگلند چې دا مهال د افغانستان په سفر دی وای په دې هیواد کې به په نادولتي موسسو کې په ښځو د کار د بندیز لامل شپږ میلیونه کسان له لوګي سره مخ شي. دغه شان به شپږ لکه ماشومان لزده کړو او 10.5 میلیونه افغانان به پاک اوبو ته له لاسرسي بې برخې شي. نوموړي په خپل ټویټر لیکلی دی چې د دې تر څنګ به 14.1 میلیون نور افغانان د سرپناه په ګډون له بیلابیلو خدمتونو بې برخې شي. هغه خبرداري ورکړی چې په نادولتي ادارو کې د ښځو د کار مخنیوي به د افغانستان لپاره ناوړه پایلې ولري. د ناروی د کډوالو شورا مشر د تیر یک شنبه پورس کابل ته تللی او تر دې دمه یې له څو بیلابیلو طالب چارواکو سره کتلی. هغه په خپل ټویټر لیکلی دی چې د طالبانو د اقتصاد له وزیر سره په لیدنه کې طالب مشرانو ته دا پیغام ورکړی چې له افغانانو سره به بشري مرستې هغه مهال پیلېږي چې طالبان په نادولتي موسسو کې په ښځو د کار د بندیز پریکړه بیرته واخلي. نوموړی وایي په تیرو دوه لسیزو کې دوی د افغانستان په بیلابیلو هغو سیمو کې چې آن د طالبانو تر ولکې لاندې وي میلیونونه کسانو ته مرستې رسولي. د ناروی د کډوالو شورا مشر لیکلی دی چې د 2023 کال لپاره یې د 1 لک افغانانو ته د مرستو د رسولو هوډ کړی و خو د طالبانو د وروستۍ پریکړې له امله دا مرستې وځنډول شوې. ټاکل شوی چې نوموړی افغانستان ته د دې سفر په ترڅ کې کندهار ته هم ولاړ شي. که څه هم ښاغلی اگلند تیره ورځ له اسوشیتد پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي دي پوهیږي چې د طالبانو مشر به ورسره ونه ګوري خو په خبرې هیله لري چې سفر به یې ملاحبۃ الله خونزاده ته په نږدې کسانو اغیز ولري. طالبانو د تیر میلادي کال د دسمبر په میاشت کې په ټولو نه دولتي کورنۍ او بهرنۍ موسسو کې د خوځو په کار بندیز ولاګو. که څه هم د طالبانو دغه پریکړه په نړیواله کچه له پراخ عکس العملونو سره مل ده او لږ تر لږه څلور غیر دولتي ادارو په غبرګون کې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولي خو طالبانو په خپل د پریکړه کې کوم بدلون نه دی راوستي. د ناروی د کډوالو شورا مشر یان اگلند داسې مهال کابل ته سفر کوي چې ټاکل شوی پر اتلونکو څو ورځو کې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر مشر مارک ګریفتس هم کابل ته سفر وکړي. د نوموړي د سفر موخه هم په نادولتي موسسو کې د نجونو او ښځو په کار د بندیز پریکړې ته یوې حل لارې پیدا کول خودل شوی.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه اورئ. سیګار وای متحده ایالاتونو له 2004 کال نه تر 2021 کال پورې د افغانستان د قانونو د استخراج په برخه کې 912.8 میلیون ډالر مرسته کړې چې له دې کبله باید بهرنۍ پانګونې جلب شوي وای او د افغانستان اقتصاد باید په پښو درېدلای وای. خو د سیګار په وینا د هدف ترلاسه نشو. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې دا وینا په خپل نوې خبر شوی راپور کې کړی ده. سیګار داسې مهال د افغانستان د قانونو په اړه خپل راپور خپروي چې تازه د طالبانو حکومت له یوې چینایي کمپنۍ سره د امو د نفتي حوزې تړون لاسلیک کړی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګار په خپل تازه راپور کې چې د جنوري په 9 نیټه خپور کړی ویلي چې د افغانستان د قانونو د استخراج په برخه کې د امریکا مرستې پر ځای نه دی لګیدلې او هغه هدف چې د دې قانونو په استخراج سره بهرنۍ پانګونه جلب او د افغانستان اقتصاد په خپل پښو ودرېږي لاسته نه دی راغلی. سیګار ویلي د امریکا متحده ایالاتونو له 2004 کال څخه تر 2021 کال پورې د قانونو د سروې کشف قوانینو او ظرفیت لوړولو په برخه کې نږدې 912.8 میلیون ډالر مرسته کړې و. خو د سیګار په خبره د قانونو د اړوندو قوانینو په اصلاح کې د افغانستان نتواني د چارواکو او مسولینو ژر تبدیلی نامنی فساد د زیربناو نشټوالی او د استخراجي صنایعو د روڼتیا له سټنډرډ څخه د افغانستان تعلق کول لامل شول چې د قانونو د استخراج په برخه کې شوې مرستې نتیجه ورنه کړي. سیګار د افغانستان د قانونو د استخراج په برخه کې د امریکایي ادارو لخوا د مرستو نه څارلو ته هم اشاره کړې چې لامل یې د دغه ادارې په وینا ټاکل شوی هدف لاسترانه غي. د سیګار دا راپور داسې مهال خبريږي چې تازه د طالبانو حکومت له ویچنۍ کمپنۍ سره د امو نفتي حوزې تړون د 25 کلونو لپاره لاسلیک کړ. خو د چارو پوهان دا تړون په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی د نړیوالو قوانینو خلاف بولي. تر دې مخکې هم د طالبانو حکومت لخوا د قانونو په برخه کې په ځینو شویو تړونونو نیوکې شوې وې چې تخنیکي او حقوقي ستونزې لري. د چارو شننکی طارق فرهادي وایي د سیګار په راپور کې هم فساد ته اشاره شوې او د افغانستان د قانونو په برخه کې اوسنی شوی تړونونه هم روڼتیا نه لري.
دربارې آله عین موضوع است در حقیقت در صورتی کې قرار
اوس هم ورته موضوع ده. داسې حال کې چې تړونونه روڼتیاونه لري چاپ نشي او خلک ونه ګوري چې چا څه او په څو روپیو خرڅ کړي دي. اوس هم حکومت هر څه وایي، افغانان پوهیږي چې رښتیا نه ورته وایي. په افغانستان کې لوی ستونزه همدا ده چې حکومتونه له عامو خلکو سره رښتونی نه دي. که رښتینی وای دا جرأت به هم کړی وای چې تړونونه چاپ کړي او ټول خلک یې ویني چې پوشي څومره وپلورل شول او څومره یې خلکو ته رسیږي. خو اوس دلته هر څه پټ دي،
همه چیز مبهوم است.
د تیر جمهوری نظام د قانون او پټرولیم وزارت په 2019 کال کې ویلي وو چې د افغانستان د طبي زیرمو اندازه له 1 تریلیون څخه تر 3 تریلیون ډالر پورې اټکل شوې چې کولای شي د نړۍ دغه بېوزله هیواد په یو شتمن هیواد بدل کړي. خو له دې سره چې هم په تیر حکومت کې د قانونو په برخه کې ځینې تړونونه وشول او هم اوس د طالبانو حکومت ورته تړونونه کړي، د عامو خلکو په ژوند کې څه تغیر نه دی راوستی او ورځ تر بلې بشري ناورین پراخیږي.
زموږ غاګل آزادۍ رادیو اوري. یو شمیر افغان محصلان وایي لزده کړو له محرومي دورسته روحي او رواني حالت خراب شوی او فکری تمرکز یې له لاسه ورکړی دی. دوی آزادۍ رادیو ته وایي چې د راتلونکو په اړه اندېښمنې دي او فکر کوي چې هر څه له لاسه ورکړي. له بلې خوا د یو شمیر خصوصي پوهنتونونو مسؤلان هم وایي چې د نجونو پر زده کړو بندیز دوی ته لوی اقتصادي زیان اړولی دی.
غوړم ډیر ځان مصرف کوم په دې ورځو کې، غوړم درس وایم، اما نه کیږي، په واقعیت سره نه کیږي. ذهن هغه ورتیا نه لري چې وای خلی مصرف ده ذهن.
د مور په هنتون د تب دی پانځي د ورستی سمستر ماسل اقلم وایر لز دا کړو د به برخه کې د ورسته دی غستون ز پړه کیږي چې ور سره مخته. نو موري ازادي رډو ته ویل تیر شل ورځ رئیس چې لز دا کړو سره منه شوی ده، خپل راتلونکي ته اندېښمنه ده او فکر کوي چې روحي او رواني ستونزې ورته پیدا شوی ده. اقلی په دی اړه ازادي رډو ته ویل
لکه ټول ماسلین دا وضعیت مات هم ډیر سخته، یعنی دغه ورځ نه پانتون بن شو ته دی اوسه پوری ذهن مې هم د خبرو کې مصروف ده چې مونږ آینده به سره خام کیږي، مونږ باندې به د پانتون ورونه خلاص شي کنه، مونږ ته به څوک دا اجازه راکړي چې بیرته پانتون ته لاړ شو، خپل زده کړې وکړو، شفخانو ته لاړ شو، خپل پریکټیکل کار وکړو. غواړم ډیر ځان مصروف کوم په دې ورځو کې، غواړم درس وایم، اما نه کیږي، په واقعیت سره نه کیږي. ذهن هغه ورتیا نه لري چې وای خلی مصروف ده ذهن.
دا وایي د خپل راتلونکي اندېښنې اخیستې او شپې په ویښه تیرې. نظیفه یو بله مسله ده چې د کانکور په ازموینه کې ګډون کړی و او په کابل پوهنتون کې د زده کړو هیله درلودله، هغه هم ورته خبرې کوي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
زه د کانکور لارې پانتون کې پرې لایسو یم، خوشاله وم چې تحصیل کوم، چې پانتونونو د نجونو پر مخ ته وترل شو. حالت مخ نه دی، فکر کوم چې نور تبا شوم.
د نظیفه او عقل په څیر په زرګونه نور مسلانی هم د خپل راتلونکي په اندېښنه کې دي، او د طالبان حکومت غواړي چې بیرته دوی ته پانتونونو ته د تک اجازه ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د یو شمیر خصوصي پانتونونو مسولین وایي چې لزداکلو د نجونو به برخې کېدل دوی ته هم لوی مالی زیان اړولی دی او اندېښمن کړی دي. د مورات تعلیمي او تحصیلي مرکز مشر پوهان مال ډاکټر عزیز الله امیر چې د تحصیلي مرکز د کوونکي او مسلانی ټولې خځې او نجونې وي، د یاره ازادي رادیو ته وایي
مورا تعلیمی تحصیلی مرکز تقریبا زر یول سوا شاگردان یو محصلین درلودلی سه ټول خدمات د خزو لخوانه خزو ته وړاندې کېدل، او البته په دغه فرمان په تطبیق سره موږ په میلیونو ډالر خسارمن کیږو. نو موږ یو غټ اقتصادي بحران سره مخ شو.
د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو د وزارت ویان ضیا الله هاشمی زموږ د پوښتنو ته چې ولې ښځینه مسلانې له زده کړو منع شوې دي او کله به دوی ته بیرته پوهنتونونو ته د تګ اجازه ورکړل شي ځواب ونه ویلي. تر دې مخکې د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې مسؤلینو ازادي رادیو ته ویلي و چې د خصوصي پوهنتونونو د شاوخوا 2 لک مسلانو له ډلې 10 زره انجونې دي. د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت د 2022 کال د ډسمبر په 6مه دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته یو مکتوب واستاو او تربل امر پوری پانتونونو ته د انجنونو تک منع کړ.
د ازادي رادیو خبرونه او ریقدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوه منیمه کې د بشري او اساسي حقوقو په پروګرام کې د ماشومان پر حقوقو لې او کارپو سره خبرې شوې.
په مجموع کې هغه کارونه چې رواني او فزیکی یا جسمی فشارونه په ماشومان دي راوستل کېږي لاغه نه باید منع شي.
د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. زموږ غاګله ازادي رادیو اوري.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ایران کې د وروستیو مظاهرو درې تنه نور ګډونوال په اعدام محکوم شوي چې له دې سره په اعدام د محکوم شویو کسانو ټول شمیر 1200 ته رسیدلی. د ایران د بشري حقونو د یوې ډلې په وینا له 100 زیات نور مظاهرچیان هم د اعدام له سزا سره مخامخ دي. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري اوروي.
په ایران کې درې نور مظاهرچیان په اعدام محکوم شول چې په دې سره تر اوسه د ټولو په اعدام محکوم شویو مظاهرچیانو شمیر 1200 ته ورسید. د ایران د قضایي ادارې اړوند میزان وی پانی ویل چې سالم میر هاشمی، مجید کاظمی او یعقوب کورت سفلا د مظاهرو په ترڅ کې بسیج ملي شو. د دریو غړو په وژلو کې د لاس لرلو په تور چې هغې ته له خدای سره د جګړې نوم ورکړل شوی په اعدام محکوم شوي دي. په دغه قضیه کې ښکیل یو بل تورن د ایران د فوټبال حرفوي لوبغاړی امیر ناصر آزادانی چې هغه هم د اعدام له سزا سره مخامخ په 14 کاله بند محکوم شوی دی. د نوموړي په قضیه کې د فوټبال نړیوالې ټولنې سخت غبرګون ښکاره کړی او هغه په دغو شرایطو کې چې یوه لوبغاړي ته د ښځو د حقونو او په خپل هیواد کې د اساسي ازادیو لپاره د کمپاین په خاطر سزا ورکول کېږي ټکان ورکوونکی او ناوړه بللی وه. لته باندې دریو میاشتو راهیسې چې د ایران په توقیف کې د مهسا امینی د مړینې په سر مظاهرې پیل شوي، ایراني چارواکو مظاهرچیانو ته سختې سزاوې ورکړې دي. تر اوسه په اعدام محکوم شوو 4 کسانو باندې د اعدام سزا تطبیق شوې چې دوه ورځې وړاندې اعدام شول. پر اعدام د محکوم شوو 2 نورو محمد قبادلو او محمد بروقانی د اعدام سزا د ایران د سترې محکمې د پریکړې له امله ځنډېدلې ده. د ایران د بشري حقوقو یو ډله چې مرکز په ناروې کې دی وایي په ایران کې د توقیف شوو مظاهرچیانو له ډلې 109 د اعدام له سزا سره مخامخ دي. دغه ډلې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د دغو محکومیدونکو اصلي شمیر ممکن زیات وي ځکه کورنۍ د فشار له کبله چوپه خوله دي. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې په ایران کې د مظاهرو له پایله د 14 ماشومانو او 16 ښځو په ګډون 401 تنه وژل شوي دي. ملګرو ملتونو او ګڼو لویدیځو هیوادونو په ایران کې له مظاهرچیانو سره د ایراني چارواکو چلن او په اعدام د هغوی محکومېدل په کلکو ټکو غندلې دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه په لاندو څپو په 1921 او 1550 مترو اوري چې ل 2000 او یا 2140 13800 او 15640 کیلو هرتز سره برابر دي. ورزو یو ځل بیا د افغانستان روانو چارو ته. د تخار ولایت یو شمیر مالداران وایي چې سکل د دوی مالونه د وښو او نورو خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ دي. دوی وایي د څارویو د خوراکي توکو د کمښت له کبله زیات شمیر مالداران دې ته اړ شوي دي چې خپل مالونه په ارزانه بیه خرڅ کړي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د څرګندونې کړې.
د تخار ولایت یو شمیر مالداران وای وچکالی د وروختونو کمخ او ترڅنګ بیکاری او اقتصادي ستونزې هغه لاملونه دي چې دوی په روان کال کې د څارویو د خوراکي توکو له کمخ سره مخ شوي. نو دې ته اړ شوي چې خپل مالونه په ارزانه بیه وپلوري. څلوېښت کلن عبدالرحیم چې څلور غواګانې د تالقان ښار مال بازار ته د پلورلو په خاطر راوستې وې هغه ازادۍ راډیو ته وویل
زما د مالونو لپاره خوراکي توکي نه لرو ځکه د بوسو او کنجاړې بیه لوړه سوې زموږ وس نه رسېږي چې خپل مالونو ته یې واښو او نور خوراکي توکي واخلو. نو اړ یو چې په بازار کې په ارزانه توګه یې وپلورو.
15 کلن احمد الله هم یو له هغو مالدارانو څخه دی چې دی واخو د څاروي د نورو خوراکي توکو د کمښت له امله خپل لس میګي مال بازار ته راوستي. هغه وایي
سږ کال وچکالي ده، ورښتنه ونسول، زموږ مالونه د خوراکي توکو له نشتوالي سره مخ دي، تر څنګ بیکاري ده، موږ خپل مالونه نسو ساتلی، د مجبوریت له مخې خپل نسلي مالونه خرڅوو.
د تخار ولایت د کلفګان ولسوالۍ یو مالدار محمد خان هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
سږ کال وچکالۍ ده او په څړځایونو کې واښه نسته. زه شل میج لرم، دا مې د ساتنې لپاره اخیستې وې، خو اوس اړ یم چې خرڅ یې کړم ځکه اوس مې وس نه رسېږي چې ورته خوراکي توکي واخلم.
دوی لاړوند چارواکو غوښتنه کوي چې له مالدارانو سره د څارویو د خوراکي توکو مرسته وکړي. د تخار د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم د مالدارانو ستونزې مني او وایي د یو شمیر مرستندوی موسسو په همکارۍ د دې ولایت پر 1500 مالدارانو د څارویو خوراکي توکي ویشل شوي دي. د نوموړي ادارې د حیواني روغتیا د امریت امیر ډاکټر هدایت الله قادری وایي دوی د څارویو د خوراکي توکو د کمښت ستونزه لاړوند وزارت سره شریک کړي او تمه لري چې ورته پاملرنه وشي.
په سږنیزو کې په تخار کې کابو 1.5% مالونه د خوراکي توکو له کمښت سره مخ شوي دي. د خوراکي توکو نشتوالي له امله یو شمېر مالداران اړ شوي چې خپل نسلي مالونه په بازار کې وپلوري.
د معلوماتو له مخې د تخار 80% اوسیدونکي په کرنې او مالدارۍ بوخت دي او له همدې لارې خپل لګښتونه او د ژوند اړتیاوې پوره کوي. د کرنیزو چارو د کارپوهانو په باور کاروان چارواکي د بزګرانو او مالدارانو ستونزو ته پاملرنه ونه کړي نو په راتلونکو کلونو کې به په هیواد کې مالدارۍ له منځه ولاړه شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
قدر منوریدونکو د دې خبرونه په وروستیو څو دقیقو کې یو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي، خو له هغه مخکې پام وکړئ یو وروستی راپور ته. د نورستان په ختیځه کمدیش ولسوالۍ کې د سویډن د خیریه موسسې لخوا څه باندې 8 میلیونه افغانیو په لګښت د 15 بستریز روغتون ودانۍ جوړه شوې چې ډېر ژر به د بسترونو اندازه 15 ته لوړه شي. د دې روغتون ودانۍ په 2013 کال کې د جګړو پر مهال سوځول شوی و او تر دې دمه ډاکټرانو په یو وران ښوونځي کې خپلې ورځنۍ چارې پر مخ بیولې. په نوې رغول شوي روغتون کې د جراحۍ، ماشومانو، ښځو او د ساري او نورو ناروغیو د درملنې څانګې فعالې دي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په نورستان کې د سویډن موسسې د روغتي چارو مسؤل ډاکټر عبدالله روان ازادي راډیو ته ویل دوی د څه باندې 8 میلیونه افغانیو په لګښت په نوی تعمیر کې د 15 کانتینرونو په ګډون یو کم 1.5 خونې جوړې کړي او روختونی په طبي وسایلو سنبال کړي دي.
سباندې 8 میلیونه افغانۍ تر دې دمه په مصارف راغلي دي چې د خزینه او د نارینه او برخم پکې جدا کړه. 15 بستر او گنجائش لري. عملیاتونه به پکې کیږي. متخصص جراح لري، لکه د جراحي ټیم لري، د اطفال متخصص لري، ماشومان به پکې بستر کیږي. د داخلي دوه ډاکټران لري، د ساري ناروغیو ډاکټر لري، ایکسری به عمل تکیږي، د فیزیوتراپی خدمات به پکې کیږي، د غاخونو یونټ لري، تعمیر هم نوی او وسایل ټول نوی.
خاغلی روان راته وویل په 2013 زیږدیس کال کې یو شمیر کسانو د روختون پخوانی ودانی سوځولې و چې تر اوسه د یاد روختون کارکونکو د خونځي په یو ویجاړ شوی زوړ تعمیر کې ناروغانو ته خدمات وړاندې کول.
دا هغه روختون چې 2013 کال کې د نامعلومه کسانو لخوا سوځول شوی و. د سرتاقونه هم سوي او کڼکۍ هم سوي او چتونه هم سوي. هغه وخت سره سوارلس اتاقونه درلودل. د دې نه مخکې چې دغه روغتون خدمات په یو ښوونځي کې وړاندې کول، هغه واقعا یو نړېدلی ښوونځی و او ټول شپږو اتاقه پکې فعال و. هغه هم دو منزله، د زلزلې خطر هم ورته زیات و، د ژمي کې دا د واوره کې د کېناستلو خطر هم زیات و.
د سیمې اوسېدونکي هم د نوې ودانۍ په جوړولو خوښ دي، خو غوښتنه یې دا ده چې باید پکې نورې اسانتیاوې هم ورته برابرې شي، څو د ختیځ نورستان اوسیدونکو اسد آباد او جلال آباد ته د ناروغانو له انتقال خلاص شي. خو ډاکټر روان وای چې ډیر زر به پکې پاتې کارونه هم بشپړ کړي او د روغتون بسترونه به له 1515 ته لوړ کړي. د نورستان په ختیځ کې په داسې حال کې د ولسوالۍ په کچه روغتون ته ودانۍ جوړیږي چې د یاد ولایت یو شمیر سیمې لا هم له دغو خدماتو بې برخې دي.
تاسو ل پیغامونو
نن شپه د خیر سره د الله جل جلاله په اراده سره نن تر سبا وری کی هرات کی او پرزون غرب یعنی بادغیس هرات فراه غور پر دې حالات احتمالا نیمروز باندې ډیر لوی یخ را روان دی. ټول ولسوالان دې متوجه وسی، کوچیان او شپنیان خبر کړي چې مالداری پر هغه ځای اوسي چې شپنیان خدای نه کړده شهیدان نسي، امیر تلپاتونه کې یعنی کلتې د راوړي یا هغه منطقې چې گاشونه دي ډیر سخت یخ دی. وایي د الله جل په امر سره چې 50 کاله هرات کې سابقه نسته، نو هر ولسوال په دې مکلف دی چې خپل ولس خلک به په دې خبرې د شپنیان دي کوچیان دي په انټرنیټ په دې شان سر نه خلاصېږي، ټلیفونان وکړي اربابانو ته، اربابان په دې مکلف کوي، وکیلان په دې مکلف کوي چې خلک خبر کی. هر مشر د قومي مشر به خپل قوم خبري. نن شپه هوا لږ خېږي، سبا شپه ته او بل سبا شپه ته دریم سبا شپه ډیر سخت یخ را روان دی چې نسې شپنیان خدای نه کړی شهیدان سي یا د خلکو مالداري طلب سي.
السلام علیکم زه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو مینهوال ته سلام علیکم. زه مرد خان وزګانی یم، له هلمند ولایت خنشین ورسوارۍ سره. دا زموږ خواته د کاټو ولا یعنی د مسوسه ولا دلته نومان غلا کوي، نو دلته تقریبا موږ په اوزه کې 15 نومان غلا کړل، نو وایي سس نومان رات سوله، نو 15 نومان یې په اوزه کې تقریبا غلا کړل. نو موږ د ازادي رادیو سدا ایله لرو چې زموږ اواز د روډپور مشرانو پورې ورسوي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته. ما لوروره دغه اعلانونه چې ستاسو د رادیو د لارې خبريږي چې وایي 1.4 میلیارد ډالر مرسته وای موږ په افغانستان ته مثال نه دی مرسته موږ ورکړې ده، یعنی زما په ګومان سره 1 میلیون ډالر نغدي مرسته په افغانستان کې د ګرد ولس سره نه رسېږي. بیا هم که سوي دا یو بل افغان دی وای او نه هم د 1 میلیون افغانانو سره نغدي مرسته سوي په افغانستان کې، که سوي دا بیا دی بل وای. او بل خبره مې د بیلګې په ډول دا چې درته کوله چې مثلا په ولسوالۍ کې انجنیران وګرځیدل، سرویګانې وکړلې، حتی د سرویګانو په وخت کې و هر چا ته وګورو ته مثلا وعدې ورکړلې چې مثلا 400 ډالر یا 100 ډالر ستاسو سره موږ نغدي مرسته کوو. خو کوم وخت چې د مرستې رالی طلب یې کړل، څه کسانان یې طلب کړل، مثال په 100 نومانو کې په 100 کسانو کې 1.5 طلب کړل او بیا یې وغورځول پرېښول، او 300 ډالر 300 ډالر دغه پر نوم باندې ورکړی و. هغه مثال د $300 خبرې مې لاولاړي، هغه د $100 خبرې مې لاولاړي.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.